السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې د خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه هم د خبرونې برخه د لمړي بتاسته جمهوریت غغونه وړاندې کوو د ایرست بیا د سولې په لور خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي
سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت ته غوښتي چې په ټول هیواد کې د پښتنو د وژنې مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په اول وار ویلي چې پاکستان په هیواد کې د وسله والو طالبانو ملاتړ کوي ایراني چارواکو پرون ویلي په تیرو څو اونیو کې سیلابونو په دغه هیواد کې په لسګونو کسانو وژلي او 2.2 اربع ډالر زیان اړولی دی او سم تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي د لړکی پرون په شمالي وزیرستان میرامشا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه چې د هیواد په هر برخه کې وژل کیږي دوی به پر ضد غږ پورته کوي منظور پښتین دمدار ازول چې قبایلی ولست دی په خپل مادینی وسایلو حق ورکړ سیل شمالي وزیرستان د پارلمان غړي محسن داوړي جلسې د وینا پر غوښتنه وکړه چې په غلام خان بندر دی د دواړو خواو پښتنو ته ګراته غسان کړ سی جلسې ته د خیبر پښتونخوا بلوچستان په شمول د هیواد له بیلابیل سیمو په زرګونو خلک ورغلي وو چې په کې د لادرکه کړل سو کسانو خپل خپلوان هم شامل وو بل خو چارواکو وخت په وخت ویلي د غورځنګ یو شمېر غوښتنې له دوړاندې منلې دي د بلوچستان په کوټه کې د هزارګنجي برید پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم جاری ده د کوټې په سبزی منډي کې تیرې جمعې په ورځ شاودنه کې 40 کسان وژل شوي چې پکې 8 تنه هزارګان هم شامل وو پر اتوار له حکومت غواړي چې هزارګان ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي د خالی په ورځ وفاقي وزیر علي زیدي چې د حکومت په استازیتوب هزارګنجي ته ورغلی خبرلان ته وویل حکومت په ترګري ضد کام اکشن پلان بیل تو پر عملي کوي د دې برید زمري د عائشه منلې او د تیرې کې طالبان پاکستاني وڅانګې میدا کړي چې د برید د لشکري جنگ ویډل سر په شریکه کړی دی د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د کلیتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر احسان داوړ وایي د سیمې هغه بې کوره سوي خلک چې له دوی سره رېجستر نه دي ورسره مرسته نسي کولای د موړي بېګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر رېجستر کډوالو ته به یوازې خیمې ورکوي د رېجستر سوو کډوالو د والي لپاره به حالي ځلې جاري وي
ارے علاقے تا مونږ کو کوارډینیټر ساتلی دی چې په روزانه بنیاد باندې مرکزی دفتر ته د خپل علاقې ریپورت راکوي نو دا څه کسه خبره وي مطلب چاته پیسې نه وی ملاو شوې یا د چا نور داسې ستونزې وي چې هغه د مونږ په جوریسډیکشن کې راځي نو د دې حل کول چې دي دا زمونږ فرض دی
په 2011 کال کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات پر مهال د منځنۍ کورمې د خوریتو د خویدر خیلو ځایي ګڼ خلک بې کوره سوي چې نږدې 200 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې سوي خو وایي حکومت ورسره په بیا بحالۍ کې مرسته نه کوي د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په اول وار ویلي پاکستان په هیواد کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي نو ویلي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د یو شمېر نږدې او لرې ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د څلورو لسیزو راهیسې روان جنگ کې لاس لري دی وایي
پاکستان یو له دوو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی څه اړیکې لري ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي په دې کې هیڅ شک نشته
حکمت زیاته کړې چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیات زیان رسېدلی نو ځکه لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي پاکستان د نوموړي د دې سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې تل دا ډول تورونه رد کړي دي د افغانستان خوست چارواکي وایي چې تېره شپه د تڼۍ ولسوالۍ د درګي په کلي کې یو کس د واده د مراسم په ګډونوالو ډزې کړي چې پکې درې کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي نن سهار مهال د خوست والي ویان طالب بنګل مشالې ټول چې د تڼو په درګي کلي کې د واده محفل چې یو کس نه شي په حال کې پر ډزې کړي دي نو موږ ول د یادې پیښې په اړه د پولیسو له لوري جدي څېړنې پیل شوي دي بل خو ځای اوسېدونکي وایي چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي دا وایي په وینا چې وژل شوي او ټپیان ټول د تڼیو قوم اوسېدونکي دي او د بریدګر د پیښې له ځایه په تېښته بریالی شوی دی ایرانی چارواکو پرون ویلي چې په تیرو څو اونۍ کې سیلابونو په دې هیواد کې په لسګونو کسان وژلي او 2.2 اربع ډالرو زیان اړولی دي. د چارواکو وینا د هیواد په خوزستان صوبه کې 15 او ایلام صوبه کې د یو تن په مړ کېدو د سیلابونو له وجې د مړو شمېر 2.8 ورسید او بخښي 2.8 ورسید. دا سیلابونه د مارچ له 19 راهیسې شروع شوي دي. یادې صوبه دواړه صوبې چې په عامه توګه شاړې دي سیلابونو ډېر متاثر کړي او په لکونو خلک یې له کلیو او ښارونو په وتلو مجبور کړي دي. په دې کې ودانیو سړکونو او زراعتو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا وایي د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پارلمان ته ویلي دغو سیلابونو د هیواد په 1.5 صوبو کې 25 متاثره کړي چې پکې په ټول هیواد کې له 4400 زیات کلي ځپل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د اندازو تر مخه د سیلابونو له وجې له 2.2 څخه تر 2.8 اربع ډالرو تاوان اوښتی دی. د فنلند په عامو انتخاباتو کې کیڼ اړخي ګوند په معمولي اکثریت پر لاس ترلاسه کړی دی. د حتمي نتیجو تر مخه د دې هیواد په پرونی انتخاباتو کې اپوزیشن سوشل ډیموکراټ پارټي 10.5% رایې ترلاسه کړي او ښي اړخي یورو سپټیک فنس پارټي د 10.5% رایې په اخستو په دوم نمبر راغلی دی. د فنلند په دې انتخاباتو کې په سلو کلونو کې په اول وار یو سیاسي ګوند هم نه دی توانېدلی چې له 10% زیاتې رایې ترلاسه کړي. سوشل ډیموکراټ ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین کې د واکمن اتحاد لخوا په لګښتونو کې د کمی مخالفت کړی دی. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو ته اوس هم د خبرونو موسم حال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.42 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.42 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.43 روپۍ شپېته پیسې او 1.50 روپۍ دیرش پیسې. یو ایرو 1.95 روپۍ څلوېښت پیسې او 1.60 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 3.55 روپۍ او 3.50 روپۍ. یو سعودي ریال 2.5 روپۍ شپېته پیسې او 2.50 روپۍ. یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 301 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې وضعیت نزیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 13، په بنو کې وضعیت نزیات 1.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې وضعیت نزیات 19 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وی.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې باره پښتون شورنې غرزنګ له حکومت د هدفي وشنو د ودرولو د سیمې په مادنیاتو د ولس د حق پر ځای ساتل لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. په کورمه کې د زاوې سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې یو کال مخکې خپل کورونو ته ستانه شوي خو حکومت لا هم ضروري مرستې برسره نه دي کړې.
حکم 35,000 روپۍ هغه خلکو ته نہیں ملو، خیمه نہیں ملو، نو خویت خیلو کې ویشي مرسته مصر نه شي او راشن کوم دای مو خویت خیل ته کله متاثر شوالو نو حکومت دا مو دیل ته توسه ضلع باندې شناختی کارت ته توسه نه ملي.
د کوارټ پولیسو خارتا نستې په شادي حالونو کې د موسیقي په پروګرامونو بندیز لګولې دي.
دو تیز آواز و جنا او د حکومت ڈی جی پروگرامونه دی مقامی خلکو ته ډېر تکلیف رسی، چونکی دا نیشنل الیکشن پلان کې هم دا شی منع دی، لوډ سپیکر ایکٹ کې دا باقاعده قانون دی چې دو خلاف د کاروایی وشي.
او نیس پروگرام د سولې پلور کې بعد د بادشاہ خان خدایي خدمتگار تحریک پاړه د یو چاپ شوی کتاب حال هم وره.
دای خدمتگار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسی وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، دا په یو تعقل باندې، په عقل باندې ولاړه خبره وای.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوری غږونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. پښتون ژغورنې تحریک پرند شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسه وکړه چې زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. جلسې ته په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین له حکومت غوښتل چې د هدفي وشنو د نوي پیل شوي لړۍ ودرولو او د سیمې په مادنیاتو د ولس د حق پر ځای ساتلو لپاره دې اقدامات وکړي. د میرامشاه پرونې جلسې ته د لادرکه شوو کسانو خپلوان هم ورغلي وو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه یې کوله. پاکستان حکومت او همدار سپوس وخت په وخت ویلي چې د غرسنګ غوښتنې په تدریجي ډول پوره کوي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
پښتون ژغورنه غورځنګ د اپریل په 14مه میرامشاه جلسه کې پر حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا له تیر یو کال نه د غلطه هدفي وژنې روانې دي چې خلک په کورونو دننه ځانونه خوندي نه ګڼي. یا د جلسه کې د دواړو وزیرستانونو نه پرته د بلوچستان او خیبر پښتونخوانو روسیمونه زرګونه خلکو ګډون وکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسه ته وینا کې وویل خلک په کورونو کې خوندي نه دي، ولس لا ژوند او امن غواړي او د غلطه په وسایلو د ځای ولس اختیار غواړي. د غورځنګ یو بل مخکښ او لسیمه د پارلیمان غړی محسن داوړ وویل د شرخوخو په ځای امولس لوټل شوی زپل شوی چې ازلای غواړي او له افغانستان سره تجارتي پولو باندې آزاد تګ راتګ او تجارت غواړي. دغه جلسه ته د ورک کړل شو کسانو مایندې خواندې او ماشومان هم راغلي ول چې په لاسونو کې بینرونه اخستی ول او د خپل ورکو کسانو غوښتنه یې کوله.
دا پتا نشته چې مردا کسم دای دا پیند سپیس کولا تیر کړلو له ونای دی ایمې دا دینر واستلا مې دا
نیره خو رټ مستړي پر پرړو اتړي سوي و پارای واستړي فینرا پستر کې پر وړو اندرس ولي
و کاسو خاري په بوندې راینا فدالاته یې پیش کېلو
کانلی نیرا چر خلاص کې به شاوي می خپل ځامن غوړی نیرا درل.
یا د جلسه کې د غورځنګ یو شمیر مشرانو د کورم تنګی ډیم جوړولو زید وزیرستان مدنیات افغانستان کې میشته کډوالو واپسی او نورو یو شمیر ستونزو یادونه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغو او نورو غوښتنو په ځواب کې پاکستانی چارواکي وایي د دوی غوښتنې سمې دي خو د دوی غوښتنې طریقه مناسبه نه ده. چارواکي وایي دا دوی ډېرې غوښتنې یې پوره کړې هم دي چې د ډېرو ورکړل شوو کسانو موندل، ماینونو پاکول او نورې شاملې دي. وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي او بدامنۍ زنه پیښو په اړه دولتي او فوځي چارواکو وخت په وخت ویلي چې تر ډېره حده یې د غلطه امن قائم کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهی د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو په کوټه کې د شیا هزاره او احتجاجي ناسته نن په سلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په هزار گنجي کې د جمعې ورځې د ځانمرګ برید چې شل کسان پکې وشل شي وو عاملین اونیسي او د هزاره امنیت خوندي کړي. د کوټې د تاجرانو اتحادیې بیا د سیمې تجارت ته د نقصان پېښېدو د اندېښنې له امله له پرلتوالو غوښتي چې خپل احتجاج ختم کړي. د کوټې پولیسو په ورته وخت کې ویلي چې د جمعې ورځې د پېښې پلټنې روانې دي. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
په پرلت کې ځوانان سپیژري او مېرمنې ګډون لري. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان مرکزي حکومت په کوټ ښار کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د جمعې په ورځ د کوټ بازارګنجي کې په ځانمرګ برید کې تورن کسان دي ونیول سي. په کوم کې چې د شلو څخه زیات کسان وژل سوي وو، په هغو کې د اتو تړاو د هزاره قبیلې سره وو. په دې ترڅ کې د پرلت یو مشر تارخان هزاره او مشال ریډیو ته وویل چې د هزاره قبیلې خلکو ته دې هم د انسان په سترګه وکتل سي.
پاکستان اولسا با زمیر میډیا سا دانشورانو سا دا یو سوال کو، دا یو خواست کو چې دا ازموج مسله ازموج قتلیام دا چا په لاس کې دي؟ چیف جسټس دلته رالی، آرمی چیف دلته رالی، موږ ته یقینیانیانې وکړو چې دا نه کېږي بیا، خو اسم ونسو. اوس چې دی موږ وایو پاکستانی عوام ته وایو چې همه پاک انسان تسلیم کیا جائے.
د مزاری او بل برخوال نادر خان وایي چې دوی د هزاره قبیلې د حفاظت لپاره هر دروازه ورټکولې ده، خو د یو ځای څخه هم ودوی ته انصاف نه دی ورکول سوی.
پاکستان آرمی چیف باجو صاحب راغلی کوټه کې زموږ سره وعده کړو چې آئنده نه کېږي، د اپریل کې د کال پوره کېږي. بدبختی کې هغه سره مخ کې دا واقع وسو چې دونه طاقتور سړی چې د آرمی چیف صاحب هغه وعده چې مات سوی دی هغه کار دی چې چورته وایي د مخې د سرنګ پروګرام لري.
بلې خواته د کوټه تجارو د دغه پرلت سخت مخالفت کړی دی. په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د کوټه د تجارو د اتحادې مشر رحیم آغا اول چې د پرلت له امله و تجارو ته لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټ په غربي بای پاس چې کوم پرلت روان دی د هغه څخه نه یوازې و تجارت ته زیان اوښتی دی، بلکې د سړک د بندش له امله عادي وګړي هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. په کار دی چې دوی خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سبزي او میوو تجارت ته زیان اوښتی دی. دغه ډول دلته په کوټ کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما ویل دي چې د هزارګنجي په پیښه کې د ځانمرګي برید کس د پیژندګلوۍ لپاره د هغه د بدن غوښې د ډي این ای ټیسټ لپاره ولاور ته لیږدول سوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړی. نوموړي د یکشنبې پر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې تور پورې کړ چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې دلچسپي لري. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان سولې ته ژمن دي. حکمتیار دا هم ویلي چې هیڅوک نشي کولی سوله تر خپل انحصار لاندې وساتي. تفصیل د فیروزه اسیسی پر رپورٹ کیا ورو
خغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دوو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی سره اړیکې لري، ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي.
خغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسیدلی، په تیره بیا اقتصادي ضرر او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پوره شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځانګړې مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنی عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله مند ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي، ګډ دریځ غوره کړي. هیڅوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي، د ویتو حق څوک نه مني، له هیڅ چا نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلاقه د شرط باید مذاکرات داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي، نه د حکومتي استازو. خو افغان حکومت ویلی دی چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي ثور یا غوی میاشتې په نهمه نیټه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د زاوې سیمو سیدونکي وایي یو کال مخکې خپل کورونو ته تللی دي، خو حکومت لا هم ورسره اړینې مرستې نه دي کړې. د دوی په خبره حکومت نقدې پیسې او خواړه خو پرېږ دغه چې خیمې هم نه دي ورکړې. د سیمې لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي بیا ډاډ ښایي چې ټولو اغېزمنو شوو کورنیو ته به مرستې رسوي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
ظاهر سیدون کې او متاثره کس نازی خان وای حکومت د ستنیدو په وخت هر متاثره کس ته د کورانه پر سر 15000 روپۍ شپږ میاشتې راشن او ټینټونه ورکوي، خو له دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې.
حکومت 35000 روپۍ هغه خلکو ته نه ملو، خیمه نه ملو، نو خو یاد خلکو کې ویشي مرسته مې سره نه شي او راشن کوم دای مو خو یاد خل ته کله متاثر شوالو
ملک نور رحمان وای کله چې حکومت خپل سیمه ته واپس کړل نو ډیر خلک بیا هلته نه شو پاتې کېدی او بیرته رستانه شو، ځکه چې کورونه ړنګ پراته دي او د اوسېدو قابل نه دي. ملک نور رحمان زیاتوي په سیمه کې د ویجاړو شو کورونو سروې شوې ده، خو د یو کال تر دې وروسته هم دوی ته معیزه نه ده ورکړل شوې.
په خپلو جزبي ملیارې جوړې کې په خپل جزبي مو پسې وکړه، موږ سره د هم هیڅ انتظام نه و. کورونه ټول واورو برنونو ړنګ کړي و، بر سره جنگیدلیو سروے کی یور تی ٹیم روغلو گنا بیا ډیر ټیم واغتلو ته کله بیا واپس گزارته ټیم روغلو واغه کی دنه سرو رمضان کی شی واغه منی دا بل رمضان روغلو نغه چی کونه متوسه پر نی میلو.
د میر باغ وسیدون ک او مدنی فعال پټان عبد الخالق وای دا ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت د زاوی متاثرینو پر مشکلاتو سترګې پټی کړی دي.
ته علاقې ته کاس واپس کای کم اس کم خیمه خوار ک ته خپل ان کور خو سره جوړ کی ک ته خپل بچای خو د برانه غرمونه وسته د ګلنی وسته د مو بار حکومت آئی دی ڈی جی ڈی می تم آئے بک ڈی سی بنی لیٹر یا کڑی دی تدا شا وغڑا پت قسمت دی چې اوس پر دو خال کدا شا ونس.
بلخوا قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبالی ادارې یو مشر احسان دا وړوای حکومت لا اندراج بغیر کورنۍ سره د 15000 روپو او رشن مرسته نشي کولای، خو البته لسیمه متاثرینو سره د وسیدو په لړ کې د ټینټونو امداد به ډیر زر وکړي. احسان دا وړوای حکومت به د کورونو بیا آبادولو په لړ کې لسیمه متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته هم کوي.
ہمارے علاقے تا مونگ کوآرڈینیٹر ساتھ لے دے چھ پر روزانہ بنیاد بندے مرکزی دفتر تا خپل علاقے رپورٹ رکھا وی نو دا سے کس خبر آ وی مطلب چاہتا پیسے نہ بھی ملا اس ویے یا دے چا نور دا سے سن دے وچ آغا دے مونگ پہ جوریسڈکشن کے راضی نو دے حال کول چھ دی دا مونگ فارد دی.
پر 2019 کال کے وسلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دور استا دا منزنی کورمے پہ خویدت خیلو کے دا زاوی خلقو خپل کورونا پریخی وو او دوی زیاترا دا ہمگو پہ تور اوڑی کے دا کڈوالے جون تیرا بلو. دا سیمی شاو خوا 200 متاثرہ کورانے و یو کال وران دے خپل کورونا تا واپسی شویدہ. تاریک و رکزے مشال ریڈیو پی خبر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د کوارټ پولیسو خار ته نسته په شادي حالونو یاد ودونو په خونو کې د موسیقي په پروګرامونو باندې اسلام کولې دي. د پولیسو یو بیان مشال ریډیو ته ویلي د پولیسو مشر دا ګام لاغرستو پرته کړ چې د سیمې سنو مشرانو ورته په دغو حالونو کې په لوړ غږ د موسیقي غږول ستونزې په اړه شکایت وکړ. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورټ کې اورو.
کوارټ پولیس خار سره نږدې د ودونو خونو کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګولې ده. د پولیس ویان فضل نعیم وویل چې دا بندیز د پولیسو مشر په داسې مهال لګولې کله چې ورته د خار ځینې مشرانو د ودونو خونو یا شادي حالونو کې په لوړ غږ کې د موسیقۍ غږولو شکایت وکړ.
چونکې خلکو کلی کچهري کې دا شکایت وکړو دو تیز آواز وجه نه او د حکومت ڈی جی پروګرامونه دي مقامي خلکو ته ډېر تکلیف رسي. چونکې دا نېشنل اکشن پلان کې هم دا شی منع دي، لوډ سپیکر اکټ کې دا باقاعدہ قانون دے چھ دو خلاف دے کاروائی ہوشی. نو پدے باندھے ڈی پی او صاحب ایکشن واغستو په شادي حلونو کې د موسیقي په پروګرامونو باندې زولګول.
بلخوا د کوارت یو مدني فعال حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې د کوارت پولیس دوه مخې پالیسي لري او دا ګام به هم د غریبانو خلکو ودونو پورې محدود وي. ده وویل چې وده په موسیقي ښکلې وي ځکه دوی د دې ګام غندنه کوي.
کله چې په یو غریب سړي باندې دومره عمر کې یو ځل خوشحالي راشي نو هغه زوی باندې اف آی آر هم کړي چې تاسو د روشنۍ په ډخې چې کومې دي دا ډزولې دي یا تاسو ګانې لګولې دي نو هغې باندې غټول ودم چې کوم دی هغه زهر شي. زه خو ځکه دې سره اتفاق نه کوم چې کچر دلته دوه قانون وي چې غریب دپاره یو قانون دی مالدار دپاره یو بل قانون دی دې اقدام ته زه ښه اقدام نه وایم.
یاد دې وي چې د ښار ځینې مشرانو کوارټ پولیس مشر ته شکایت کړی و چې ښار سره نږدې شادي حالونو کې د شپې د ودونو په پروګرامونو کې موسیقي غږولی شي چې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي او ټوله شپه یې بې ارامه تېره شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور پلار شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتکوله جوړور ته سکوله ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه دولس نیمې بجې له انیسا اجمل سره.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د جنکو په سرکاري های سکول کې په اول سل د ساينس ماډلونو یو نمایش شوې. زده کوونکو جنکو او استادانو ویلي په سیمه کې د جنکو د تعلیم په حق لا بیداری راغلی او ډیر خلک خپل ماشومان سکولونو ته لیږي. دوی البته له حکومت غوښتنه کړې چې تعلیمي چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د جنکو په سرکاري های سکول کې په اول ځل د ساينس یو نمایش شروع شوی چې یو شمېر جنکو زده کوونکو پکې برخه اخیستې ده. په دې نمایش کې جنکو زده کوونکو ساينس ماډلونه جوړ کړي او په سټالونو یې لګولي دي. دغه جنکې وایي اوس په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوی، سکولونو ته ځي او تر ډېره حده پورې په خلکو کې د جنکو د تعلیم په برخه کې بیداری راغلی. د جمرود د جنکو سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی ګلالۍ مشال ریډیو ته وای چې دا سهل زلې زده کوونکو لپاره ډېرې ګټورې وي.
دا سرګرمیانې چې کیږي هغه سټوډنټ په لایف کې لکه ډېر چینجز راوستي شي، هغه بیا چې کله خپل عملي زندگی له وزیمم نو داسې ډېر څه دوی په مطلب خپل صحیح طریقې سره هغه زمواریان سنبالولی شي. 60% زما چې سنا سره تبدیلی راغلی دا مور پلار هم چینج شوی. زه خو زما خپل در ادا چې یو ټیچر جوړ شم سپیشلی خو حقوقو پر ځای आवाज اوچت کم.
رحمانیا محمد عظیم وای چې ډیر ماډلونه جوړ کړي او خلکو ته پرې پوها ورکول شي.
مونږ خو ډیر زیات ماډلونه جوړ کړي یو ټولو ایکسپلینیشن هم مونږ ته زده، یعنی را یاد دی، یعنی نظام هضم دی، لنګ کینسر دی، لنګ کینسر څنګه پیدا ویږي او نوکلیس پروټانز نیوټرانز کې چې کوم دي دا څنګه ډیوایډ کیږي او پلانټ سیل دی مونږ سره او ځمکه لکه کومه شوا او نباتیږي اوزون لیر په وجه باندې زهرلی شوا او نه هغه دی.
د جمرود د جنکو سرکاري های سکول د اتم جماعت یواز د کوونکی شازیا وای
ما سولر سیستم جوړ کړی دی، ډاکټر به جوړیږي، سبق سم ډیر شوق دی، ما کرکټ سره شوق دی.
د جمرود د سرکاري های سکول د ساينس استاذه اس اس ټي شګفتا وای چې اوس قبایلی ولس کې پوهه زیاته شوې او په سکولونو کې د جنکو شمیره په زیاتېدو ده.
شعور ډیر راغلی دی اوس، کو ماشاءالله ډیر زیات سترینث شوی دی، سکولونه چې دي اپګریډ کیږي لګیا دي، نور سکولونه کوم چې پرایمری میډل شو میډل های شو که مونږ دی له ریزلټ کارډ ولېګو او که دغه ماشومه هغه څه سبجیکټو کې فیل شو نو دی له پکار دي چې دی راشي چې دی د خپل لور پښتنه وکړي چې ولی نو لګ دا دلته کې مونږ سره چې دی د پیرنټس د طرف نه فیډبیک نشته.
د جمرود د جنکو د سرکاري های سکول زده کوونکو خزینه استادانو ویل چې حکومت له پکار ده چې اوس سرکاري سکولونو ته خاص پاملرنه وکړي او هغه ټول سہولتونه ورکا چې کوم په بندوبستي ضلعو کې ورکړل شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پا پی خبر کے دا ماسپخین دونی میں بجے شوے دا عبدالحی کاکڑ نبلن خبرو نبورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ له پاکستان حکومت غوښتي چې په ټول هېواد کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د لړت پرون په شمالي وزیرستان میرامشاه کې یو جلسې د ګناه پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتون ویل پښتانه د هېواد په هره باره کې وژل کېږي چې دوی به پر ضد غږ پورته کوي. په کوټه کې د هزار گنجي برید پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د کوټې په سبزي منډي کې د تېرې جمعې په ورځ چاودنه کې شل کسان وژل شوي چې پکې اته هزارګان هم وو. که خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې مشر احسان داوړ وایي د سیمې هغه بې کوره سوي خلک چې له دوی سره رجسټر نه دي ورسره مرستې نشي کولای. نوموړي دا خبره بېګا مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په اول وار ویلي چې پاکستان یې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د یو شمېر نږدې او لرې ګاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د څلورو لسیزو راهیسې روان جنګ کې لاس لري. د افغانستان خوست چارواکي وایي تېره شپه د تڼۍ ولسوالیو د درګي په کلي کې یو کس د واده مناسبو په ګډونوالو ډزې کړي چې پکې درې کسان وژل شوي او پولیس ټپیان شوي دي. ځایي اوسېدونکي وایي چې په دې پېښه کې پنځه کسان وژل شوي او پنځلس ټپیان دي. ایرانی چارواکو پرون ویلي چې تېرو څو اونۍ کې سیلابونو په دغه هېواد کې په لسګونو کسان وژلي او 2.2 اربع ډالر زیان اړولی دي. د چارواکو وینا د هېواد په خوزستان صوبه کې 15 او ایلام صوبه کې د یو تن په مکېدو سره د سیلابونو له وجو د مړو شمېر 2 رسېدلی دي. د فنلینډ په عامو انتخاباتو کې کیڼ اړخي ګوند په معمولي اکثریت بریا ترلاسه کړې. د عامو نتیجو تر مخه د دې هېواد په پرونیو انتخاباتو کې کوچن سوشل ډیموکرات پارټي 10.5% رایه ترلاسه کړې او شرقي یوروسپټک فنس پارٹی د 10.5% رای په اخستو په دوم نمبر راغلی ده.
لند خبرینم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د 19 خبرونه جمهوریت غغونه د نن په خبرونه کې د پښتون سیاسي مبارز سلیم خان اډوکیټ د جدوجہد په اړه خبرې شوه دی. د پروګرام زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی، راځي چې ورته وګورو. شو
د مشال رادیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د یو پښتون سیاسي مبارز سلیم خان اډوکیټ په اړه ده. پښتون سیاستوال سلیم خان اډوکیټ چې کله په 1968 کال کې په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په وخت کې پولیسو ونیولې، نو د هغه پلار چې کله خبر شو چې زوی یې د سیاسي مبارزې له وجې په جیل کې دی، نو ټولو خپلوانو ته حکم وکړ چې هیڅوک به د هغه ضمانت نه کوي. تانې له به ډوډۍ نه وروړي او نه به هم ملاقات ته ورځي. خو بیا ناڅاپه یوه ورځ پلار د زوی ملاقات لپاره جیل ته ورغلی او زوی په سینه پوری جخت ونیوی. سلیم خان اډوکیټ د خپل پلار د ذهن د بدلیدو وجه یادوي.
په دې معنی لري چې یو خدای خدمتګار او لاغنو غلام نبی بابا هغه چې خبر شنو هغه یو دوه مشران ځان سره کړو مانیرې او پټانګه کې زمون کلی تران. خو زمو پلار کوي چې خان مونږ د مانیرې نه راغلی یو زو خدای خدمتګار ما وې دا مونږ راغلی یو د مانیرې نه مونږ ته لوم برکې له راغلی یو چې استاد زوی د کام نه پاره جیل ته تللی. هغه څغلا نه ده کړې، سب نور څه غلط کارې نه دی کړې. نو که ته په دې خبره باندې خوشحاله یو زمونږ د مبارکي منې او په مونږ چای او مټیایي کوي، نو خو چې راشو تا سره اجره کې کینو او که نه کوي چې مونږ واپس خپل کلي ته ځو. زما پلار څومکه پښتو کړی و، نو هغه راغی، هغه سترګو کې زما پلار اوښ کې رالی او هغه ځان سره رانږدې کړو. روټۍ پرې وخوړله، ځان سره ډېرې سر کړو. په هغه مازدیګر زما پلار زما ملاقات و او ما ته یې وویل چې بس بچی چې اوس راغلې او اوس به را جیل تېرې. او د هغې نه پس چې زه کله بیا جیل ته تللی ما، نو ما پسې بستر بند، زما بیگ، کتابونه، ما پسې ستن، تار، بتن، زما د جامت سامان، هر یو سیز ما پسې پلار په خپل ځانې تر لګلې دي.
دا د سلیم خان د سیاسي ژوند لومړی جیلو. د 1945 کال د نومبر پر 14مه د خیبر پښتونخوا سوابي پنجپیر کې زیږیدلی سلیم خان اډوکیټ په هغه ورځو شپو کې د خان عبدالولي خان په مشرۍ د نېشنل عوامي پارټۍ د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال مشرو د هغه د شعور پرمځکه د سیاسي مبارزه تخم یو کتاب کرلی وو
چې دنه زما ورور چې دولسم جمعات پاس نو هغه ته په انجینیرینګ یونیورسيټي ډاکا ایست پاکستان کې هغه ته داخله ملو شو بیا په کال 1980 تک زما ورور راغی او دغه وخت ما د اتم جمعات امتحان ورکړیو نو زما ورور سره یو کتاب د غیرت چغې په لیکلو هغه کتاب چې ما وکړ هغه کتاب په ما سره ډیر بل شان سره وکړ زما ټول ژوند بدل کړ هغه چې ما وکړ نو پاره کې په ما کې کمی جذبه ولولې چې کوم ځای دا مو راو پرې دي او طبقاتي دغه هم په ما کې راو پرې دو
یو خدای په میس پر لې په وطن راولي سپینې سپینې واوري برا ټول کڼو مزبا د غیرت چغه د باندې په شانتي وایم کلی په بشر دی د پختو د نشي بنګ ملنګ
د پښتون سیاستوال اجمل خټک د غیرت چغه پنوم کتاب یوازې سلیم خان اډوکیټ نه بلکې د هغه وخت یو شمیر ځوانان په سیاسي توګه راویش کړي وو چې بل اخره د وخت حکومت پر دې کتاب بندیز ولګولې
د اټک ورته د خپل زور غیرت پټ ورغلم سومړي ایره او سجنه می خکی پاتیو
د غیرت چری په شیرونو کې نغښتې ملی او طبقاتي سوچ سلیم خان اډوکیټ د عمل میدان ته وهڅولې او هغه په اتم جماعت یا سنف کې چې د جنرال ایوب خان د مارشل اپ ضد په یو جلسه کې ګډون وکړ
چې د ایوب خان خلاف څه کله تحریک شو شروع شو دغه ټایم کې ما د اتم جماعت یو مدار کاد نو د سوا اتش پېټ سټوډنټانو هغه یو جلسه په کې مرغوس کلی کې جوړ کړو نو زه دا نو مړې جلسې ته لاړم هغه جلسه کې امیر شاد محبوب زمن د ثوابه سیمه دی یار حسین یو ډېر ښه شاعر و هغه وخت سټوډنټ لیډر و او عبد سبحان خان چې دا مسلم لیگ کې اوس د مردان ګلیاړې د امیر شاد محبوب لزمونه مې واورېدل شعر شاعري مې واورېدل عبد سبحان خان هغه تقریر مې واورېدل نو چې واپس په سیکل باندې ټول خلک راته زوم په سیکل تلو ما نور لکارو په سیکل تلو نو چې موږ راتلو زما په ذهن کې دا خواهش پیدا شو چې یاره داسې ورځ به راشي چې زه به هم داسې ودرېږم او داسې خبرې به وکړم او خلکو ته به داسې
د سلیم خان اډوکیټ خلکو ته د تقریر کولو د ارمان او خوب نیمګړی پاتنه سو هغه ورسته د پښتون سټوډنټ فیډریشن د ثوابی کالج جنرال سیکرټری سو بیا د دې سازمان د صوبې ورسته د پېښور یونیورسيټي او بیا د لا کالج مسر سو او په دې حیثیت کې په سلګونو کسانو ته د وینا کولو په خواني ارمان پوره سو خو هغه د دې قیمت هم ادا کړ او شاوخه ډیر لس زله زندان ته واچول سو
تقریباً سلیم
خان اډوکیټ له نیشنل عوام پارټي سره تړاو درلود دا ګوند په 1980 کې په اپوزیشن کې وو چې وروسته ورباندې وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو بندیز ولګولې او د پارټي مشران او په سلګونو کارکونان جیلونو ته واچول د دې پر ځای شیرباز خان مزاری د نېشنل ډیموکراټک پارټي په نوم نوې ګوند جوړ کړ ان ډی پی بیا د جنرال زولک پر ضد د ایم آر ډی په نوم جمهوریت بحالی اتحاد کې شامل اسوا سلیم خان اډوکیټ اول په نیپ او بیا په ان ډی پی کې وو نو ځکه د وخت حکومتونو ور باندې مقدمه جوړ کړې
اکیڈمی آگا وقت ڈیفینس آف پاکستان رولز دے رولز ایکٹ نو انچاس ڈی پی آر بے ہوتے ہوئے 32 ڈی پی آر بے ہوتے ہوئے 16 ایم پی او زیادہ تر پدی دے کے پاتے شوئے ہم کنا دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر وچ تقریر دے ہو دا مطلب دارے چھے دا آگے کے بے بوتلم 3 ایم پی او کے 16 ایم پی او کے انچاس ڈی پی آر بو آئی کے بداو کنا چاہیے کہ بتتر نامعلوم وقت پورے ملاقات نہ شکیری 32 ڈی پی آر بداؤ کا نا جی سیدھا سڑے اینٹی اسٹیٹ تھے حکومت خدا داد پاکستان کریشن خلاف تھے اور اگر بداؤ چی زمان ٹرائل نہ ایشو ہے نہ ہم یاش تھے شو ہم زمان ٹرائل
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د پنڈی لیاقت باغ پیښه ډیره مشهوره ده د 1903 اویم کال د مارچ پر دروشتمه د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو لخوا د فیډرل سکیورټی فورس په نوم جوړ شوی ځواک په لیاقت باغ کې د اپوزیشن ګوندونو پر جلسه حمله وکړه. سلیم خان ایډوکیټ په دې جلسه کې موجود وو او ژوندۍ راووت.
ولټان چې څنګه موږ په یو بس کې تللو نو چې دا ډز شروع شوې دا خلک چې څنګه نو ویر چا پیر نه ډز شروع شو په جلسه باندې نیخ په نیغه ډز شروع شو. دا ما په خپل لیدلې ولی خان له لو بخي دې ولاړو دې عزیز الله بابا هغه ولی خان مخ ته ودرېدو هغه دې سینه باندې درې ډز ولګې د خو درې هم بچو نور هم بچو بیا سموده په هسپتال کې ډېر زمانه هسپتال کې خو بچو اوس هم د خیر سره ژوندې دي. جلسې نه خلک یو طرف ته بل طرف ته وتښتېدو. بیا عظیم الله کاکا چې ولو دې خلکو اغستې وو او سینه باندې لګېدلې چې دا مړ دی.
سلیم خان ایډوکیټ په جیلونو کې هم ډېر کړاوونه ګاللي او د بندیوانۍ داسې خاطرې لري چې نن هم په ذهن کې تازه دی.
بلی خان بابا نه جوړ شو تبې شو ډاکټر ولوم ډایرکټ راوستو هغه چیرې دی په تاسو داخله وای. نو ما او یو بل خدای خدمتگار او امیر نواز کاکا د شاه منصور هغه موږ هسپتال ته بوتلو نو هغه کمرې هغه ته جدا کمرې وته ورکړې. هغه کمرې ته چې موږ لاړو په کمرې کې یو کټ په هغه کټ کې خان کاکا په هغه کټ کې موږ واچو او ځان سره خپل بسترې موږ راوړو هغه بسترې موږ لاندې واچولو. خان کاکا په کټ کې پروت چې وی کتل نو چې زه خو دې کمرې کې نه پاتې کیږم واټ ته ځو هلته به تاسو په کټونو کې زه به په کټ کې ما ته خو ځان ډېر بد ښکاري چې تاسو او دغه وخت کې دغه 101 102 تب وو. نو زه ډاکټر ته سلام ډاکټر راغی ډاکټر وته چې بابا ته خو ناروغ یې هغه وته چې واټ ته به موږ بوزو خو هغه سره د جیل پاگلخانه را او هغه کې به تاسو تاسو به ډېر تکلیف وي تاسو خو آرام په کار دی ته بډای دوا تیا کال عمر دې چې نه هر څه چې خو زه دې ته نیم تیار چې دوی به په ځمکه یو زما په کټ کې نو بیا هغه کټ یې هلته نو رسېږي هغه فوم یې هغه ته هم په ځمکه واچو نو موږ هم په ځمکه شو او هغه هم په ځمکه شو.
په 1902 کال کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټي یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر ارباب سکندر خان خلیل ووژل شو. دې ګوند په دې تړاو په پېښور کې غونډه کوله چې پولیسو د پارټي په لسګونو مشران گرفتار کړل. په دې کې سلیم خان ایډوکیټ هم وو. دا وخت ژمی وو او سلیم خان ایډوکیټ په داسې حال کې جیل ته یوړل شو چې خپل تود څادرې په موټر کې پاتې شو.
دیوال ته مډډ وو لګول سپلای مې وستې دي دیوال ته مډډ وو لګول یو یو نیم د شپې وا او جمع وړې بیا نو ما ته ما سره درې بشران د ثوابه یو غلام در بابا او د ترکه خوې خدمتګارو یو زرداد بابا او د مانی رای او خوې خدمتګارو د صبې ته مټه ممبرو یو خان کاکا عبد الله خان بابا او د خوې ته مټه ممبرو او خوې خدمتګارو درې وړ ځیفانو هغه به ته چې بچې دا څوک چې دا صادر مال راکو ما زه تاسو صادر زه چرته اغستې شم زه زه تاسو بوډاګانې زه تاسو صادر اخلم زه کېناستې ما په خپل لغه کې چې کوم وسکټ مې چولې بنین مې چولې دی وغه دغه کې نظام راغون کو په خپل کډای کې دغه څه په فرش باندې سملاستم. یو سات پس کار زما وجود ګرم شو زه ودو شم خپل سار وختي کې چې ماستر ګو وغړولې د خان کاکا صادر د زرداد بابا صادر او د غلام در بابا صادرونه درې واړه ګرم صادرونه تدری ورو په ما چولې او غي سلام ساګانې او په هغه بارک کې ګرځیدل ما چې غي ته کتل نو زما راټوک صدرون میرا را غي له نور کې چې تاسو په ځان سره ډیر زیاتې او په ځو په دې یخنې اس ته کېږم زه خو ځوانې ما نو دا واقعیا زما د ذهن نه چرت نه وځي چې ماچا خان بابا ملګری دومره تربیه کړی و چې هغه لکه بیمار مو او بدنی ناروغتیا مو او عمر یم ډیر زیات ضعیف مو او هغه دا نه غوښتل چې زما یو حیثیت یو د دې دی بلې حیثیت دی دی په مکه ای
د خوشحال خان د خیر کی دینه فسری کراغلم تشو زندی او د شاډلو حقدا
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز سلیم خان ایډوکیټ د جدوجهد کیسه اوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوریدونکو جمهوری غږونه خبرونه تاسو اوریدل وخت شوه دی. اوسته یو بل خبرونه د سولی په لور د خبرونه زم همکار بشیر غواخ جوړ کړی دا نو راځي چې ورته غوښ شو
د سولی پر لور.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو طالبانو سره مذاکراتو ته ډېر پام اړولې دی، په افغانستان کې داعش وسلواله ډله لا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو څېړونکي یو نوی کتاب چاپ کړی او ټینګار کوي چې عدم تشدد د افغانستان د کشالې حل دی. پر دې مسایلو نن د سولې پر لور خپرونې کې خبرې لرو. زه بشیر غواکم، هرکلی مکوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغان او پاکستانی چارواکو سره د اپریل په دریمه او څلورمه ملاقاتونه کړي دي. هغه په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړل. په افغانستان کې له تیرو 13 کلونو راهیسې طالبانو خپلې جګړې ته په دوام ورکولو سره د افغانستان جنگ اوږد کړی دی. که څه هم دوی د روانې کشالۍ یو لوی اړخ دی، خو یوه بله ډله چې افغانان یې نن سبا له زورونو ډېر زیات شکایت لري داعش وسلواله ډله ده. د راپورونو تر مخه پخوا داعش په ننګرهار کې ډېر زور درلود، خو په دې وروستیو کې پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو له وجې زپل شوې ده. اوس دوی غواړي په پیوسته کونړ او نورستان ولایتونو کې ځانته مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د اپریل په دوهمه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سره د اوږد سرحد له کبله کونړ د داعش د خوخي سیمه ده، خو دوی به یې پرې نږدي چې دغلته مرکز جوړ کړي.
کونړ غرونه دي، ځنګلونه دي، اراضی نه همواره ده، د دوی د اوسېدو لپاره تقریبا مساعد دی، خو د داعش یو خارجي پدیده ده او هیڅکله د کونړ لسونه به دوی ته اجازه ورنکړي چې دلته په دې ځنګلونو کې ځای په ځای شي. خو بعد یا هم د مرکز نه لري په ځنګلونو کې دوی وو اوسېدل، خو تحرکات کمزوري وو. اوس د هوا په ګرمېدو سره تحرکات زیات کړي دي. زموږ قوتونه کاملا د آماده باش په حالت کې دي، تصفیه مو شروع کړې، تلاشي مو شروع کړې ده.
د سولې پر لور.
په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندید حنیف اتمر او د ولسمشر غنی ځینې نور سیاسي مخالفین دریز لري چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پریکړو عملي کولو لپاره یو موقت حکومت ته ضرورت شته دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټاکنې د اپریل له میاشتې ځنډېدلې او په سپتمبر کې کیږي. د ولسمشر غنی حکومت موده په مئی میاشت کې ختمیږي، خو د قانون تر مخه څو چې بل ولسمشر ټاکل کیږي باید برحاله حکومت دوام ولري. په داسې حال کې چې د راپورونو تر مخه راتلونکي اونۍ امریکایي او طالب استازي بیا مذاکرات پیلوي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای دوی ته موقتی حکومت د منلو وړ نه دی ځکه چې په اساسي قانون کې نشته. نوموړی د اپریل پاتمه مشال ریډیو ته ویل هغه خلک چې د موقتی حکومت غوښتنه کوي هغه خپل سیاسي ګټې تعقیبوي.
کوم د قرینه موضوع چې مسله د سول د هغه د ولسمشر غنی علي بلوي او هر ورځ قرباني ته هغه رقم چې د خپل ویلي آماده دی، ولې د اقتدار انتقال یا قدرت انتقال هغه اساسي قانون دی او د افغانستان د خلکو غوښتنه انتخابات دي. دا باید د سیاسي هر څوک چې د انتخاباتو خلاف یا موقتی ادارې چغوي باید دوی وګوري چې خلک څه غواړي. فکر کوم د دوی اندېښنه دې څه ده چې د خلکو کې ریشه نه لري او خلک دوی پېژني او د دوی خبرې د بعضې افسانو له کتو خبرې تقریبا سمون سره لري، دوی کوم بل دنیا کې شاید ژوند کوي.
د سولې پر لور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو ځله په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی. افغان حکومت او اپوزیشن سیاستوالو ټولو دا غندلی او د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان باید افغانان پریږدي چې څرنګه غواړي هغه سي روانه مسله حل کړي.
دا ډېره یو عجیبه خبره ده. عمران خان دا خبره وکړه، دا د دوی یو رائے ده، خو دته اوس دا احساس پکار دی چې د پاکستان صدر اعظم دی چې کومه خبره کوي هغه به د حکومت پالیسي وي، هغه به د حکومت نظر وي، هغه باندې به بیا هر قسمه تبصره کیږي یا به پې تنقید کیږي. بل دا چې دا افغانستان د خلکو د سیاسي مشرانو د حکومت د هغې خوښه ده چې هغې کم قسم نظام غواړي. افغانستان کې خو دا تجربه نه ده شوې موقتی حکومت.
د سولې پر لور.
افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې د طالبانو په استعمال سره په افغانستان کې ترهګرۍ ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی خو منی چې پر طالبانو یې محدود اثر رسوخ شته دی چې د سولې لپاره یې کاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه د مداخلې نه بلکې له ښه نیته کوي چې په وینا یې دې سره به د افغان ولسمشرۍ ټاکنې شفافې وشي. د سیاسي چارو څیړونکي انتظار خادم مشال ریډیو ته ویل د سولې لپاره د موقت حکومت نظر غلط نه دی خو عمران خان باید وړاندینه کړي.
پاکستان او پاکستان حکومت باید خپل سرجکوم پالیسی پریدی افغانستان کې باید مداخله ونه کړي. د حالاتو په حساسیت ته په کتلو باندې نه عمران خان حق لري او نه مناسب زمان دی چې دا خبره وکړي. دریم اساسي مسله دا ده چې غنی او دغه ټیم فکر دا کوي چې طالبان د تسلیم شي. دا هم فکر دی چې طالبان دا فکر کوي چې حکومت سقوط کوي په واک باندې حاکم شي. دا هم صحیح نه دی بلکې منځګړی لار دا ده چې ملت جمع سیاسي اپوزیشن جمع طالبان جمع نړۍ جمع د افغانستان حکومت سره کینی په قطر کې په داسې فرمول کې سره سلا شي ټول خواو ته منلو ور.
سوامي ویرانو خوڑا لونګ ځواني مرګا غنم غوندې ری به مې غنم رنگ ځواني مرګا سوامي ویرانو خوڑا لونګ ځواني مرګا غنم غوندې ری به مې غنم رنگ ځواني مرګا.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخم په کابل کې چړونکی احمد الله ارچوال یو کتاب لیکل دی. دا کتاب د پښتون مبارز او عدم تشدد د سرلاري باچا خان خدای خدمتگار په اړه دی. ارچوال وایي د تحریک په پښتنو کې ټولنیز اصلاحات راوصل او د هغه وخت حکمرانانو انګریزانو څخه د ازادۍ لپاره یې کامیابی هڅه وکړه. آغاز یې چې له دې تحریک ډیر څه زده کېدل شي او د افغانستان اوسنۍ جګړې ختمول لپاره تکار اخیستل کېدای شي.
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر د سیده په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره د یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې ده او سوال اساسي دا ده چې آیا دا تحریک چې وو د ستراتیژیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که دوی د مجبوریت نه سرته رسولې ده. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوي د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو د پاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې د پاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پر تلا کړې مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیجي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو د څېړنې هغه اساس څه شی دی؟ خلکو سره مو مرکې کړي دي که نور مواد مو کتلي دي؟ څنګه مو دا تحقیق کړی؟
نو د تحریک د تحقیق کې ما هم د خلکو سره مرکې کړي دي او هم په خدای خدمتګار په باره کې چې څومره مواد موجود دي د هغو نه مې استفاده کړې، که دا په پښتو دي که په اردو دي او که په انګریزي ژبه باندې دي. یو مشکل دا دی چې خدای خدمتګار باره کې چې مخکې کم څېړنې شوي دي خاص کر په پښتو کې، هلته د تحریک سره داسې یو عاطفي غونته کې برخورد شوی دی، نو د ریسرچ د لحاظه دا سړي ته یو قسم مشکله وي چې ته بیا د دغسې موادو نه استفاده وکړي. نو په دغه کیسه یو څه مشکلاتو سره مخ شوی یم، خو بیا ما اردو موادو ته او انګریزي موادو ته مراجعه کړې ده او د هغې نه مې استفاده کړې ده. او د دې نه علاوه ابتدایي ریسرچ مې هم کړی، پرایمري ریسرچ مې کړی دی هلته پېښور کې، او دې طرف ځینې خلکو سره مې انټرویو کړي دي او د هغه انټرویو په اساس مې مواد راټول کړي دي.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتګار اطلاع کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و، او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز همدا دي چې خدای خدمتګار تحریک چې و دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنل چایس و. یعنی که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې ترلاسه کولی شو هغه به د هغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وې. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیات پکې شته دي. صحیح ده چې خدای خدمتګار مثلا په هغه وخت کې ولیکل ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژي ټول مواد لرل، مثلا خدای خدمتګار یو ویژن لر، اهداف لرل، لیډرشپ لرل، تاکتیکونه لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و. د دې نه بر علاوه مثلا د خدای خدمتګار تشدد نه کاوه. زه فکر کوم چې په دنیا کې یا په خدای په ولسي مبارزو کې خدای خدمتګار په هغه د ګوتو په شمیر مبارزو کې چې هلته دیو د تشدد نه کولو باندې قسم کاو. او د دې نه بر علاوه خدای خدمتګار کې یو تنظیم او یو نظم هم موجود و. د دې نه مخکې که ته د خدای خدمتګار باره کې لیکلي کتابونه وګورې، هلته دا خبرې نشته، هلته چا په دې باندې بحث نه دی کړی چې خدای خدمتګار ستراتیژي څه شی وه.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.